گفت و شنود
خبری اتری
دا خبر اترو گفتشنو دا خبرونه درنو و بیدون کو سلام روغ او سوکاله و سی دا افغانستان جمهوری ریاست وی چه دا طالبان زنو چارواکو دا بین الافغانی خبر و سر لیوالتیا خود لیده دا افغانستان جمهوری ریاست دا هم ویلیده چه دا حکمتیار پا مشه دا اسلامی حزب سره دا سول دا هوکلی دا لاسلیک نوروسته دا طالبان دا کوټه شورا زنغړو افغان حکومت سره سول خبرو ته لیوالتیا خود لیده قدر منوریدونکو ستاسو په نظر د حکومت او طالبان سره مستقیم بین الافغانی مذاکرات او د سولې په تړاو خبرې به څه نتیجه ولري که خبرې پیل شي طالبان به له حکومت نه څه وغواړي دا او نورې ورته پوښتنې په خپرونه کې په همدې موضوع میلمانه ځوابوي قربانم زنا شباشنا او زما همکار
محمد هاشم حبیب زاده در خدمت شما قرار داریم دوستای عزیز قسمی که همکارم هم گفت و شما در لابلای برنامه هم شنیدین بحث برنامه امشب ما در رابطه با ایست که ریاست جمهوری افغانستان گفتن که در تماس هایی که با دولت افغانستان از سوی اعضای بلندپایه طالبان صورت گرفته است آنان میخوان که در یک چوکات بین الافغانی وارد گفتگوهای صلح با حکومت افغانستان شوند در همین رابطه صحبت میکنیم که بالاخره چگونه این مذاکرات آغاز خواهد شد و آیا تمامی گروه های طالبان که فعلا گروه طالبان در بینشان مخالفت ها وجود داره تمامیشان حاضر به مذاکره خواهد شدن آیا این مذاکرات به شکل دستجمعی خواهد بود یا به شکل انفرادی و یا هم به شکل گروهی در این رابطه بحث میکنیم در برنامه امشب ما شما میتونین که از همین کنون تا ساعت 9 شب با شماره تلفن 0790-010-070-001-2026-9316 تماس حاصل کنین در برنامه اشتراک بکنین نظریات پیشنهادات انتقادات و سوالاتتان با مهمانان عزیز ما در بیان بگذارین همچنان تعداد دوستای ما که به اینترنت دسترسی دارن میتونن سر بزنن به facebook.com/voadari و facebook.com/voapashto و نظریات پیشنهادات و انتقادات خانه درج بکنن
بله درنو اوریدونکو که غواړی چې په افغانستان کې د سولې په تړاو د چي طالبانو لیوالتیا خود لیدل چې بین الافغانی مذاکرات شروع شي او د حکومت سره د خبري وکي په همدې اړوند کا نظر او پوښتنې لري کولای شي چې په دې شمیرو د واشنگټن سټډیو سره اړیکه ونیسي 001-202-619-3-3 او بل محل شمیره هم ده چې په اسانۍ کولای شي د واشنگټن سټډیو سره د خپل کور کلی او هر ځای کې د افغانستان په هر ګوخه کې چاستي اړیکه ونیسی شمیره په یاد ساتي 0-090-010-010 دا هم شوی شمیره حبیب زاده صاحب فقط د میلمنو پیژندل پات شو چې هغه هم اوریدونکو ته اجازه می اوریدونکو ته میلمانه ورو پیژنو د سولې د عالی شورا ویان عبدالولی نعیمی صاحب چې د لنډ وخت لپاره به هغه هم راسره په خبرونه کې شنونکه او لیکوال نظر محمد مطمئن چې د طالبانو د فعالیتونو او کارونو په باره کې پوره معلومات لري او دوی څېړنه او لیکنه کوي په باره کې تل او همدارنګه فهیم کودامانی صاحب چې سیاسي مبصر دی دوی به راسره په خبرونه کې ستاسې او زموږ پوښتنې به ځواب کړي هیله ده چې میلمانه په خط کې بله مطمئن صاحب ستړی مشه خبرونه ته
خیر استی کوم ودم
خوشاله یو چې زمونږ بلنه منل دا په خبرونه کې را سره استی کودامانی صاحب تاسو هم خره خلاصو
سلامات اوسئ ژوند یو سیزن خپل سلام عرض کوم ټول
کوم ودان عبدالولی نعیمی صاحب تاسو ما غاوري ښه نعیمی صاحب تر اوسه پورې لا موږ سره په خبرونه کې نشته رازی خبرونه با عبدالزاده صاحب که خواه خمی مطمئن صاحب نه پا پختن پایل کو مطمئن صاحب تاسو با پا جریان کسی او ریدل بمی چه طالبانو دا حزب اسلامی دا سول دا تردند لاسلیک نه و روستا دوی لیوالتیا خود لده چه افغان حکومت سره دا مذاکرات و للار سول تا دوی آزر شیویلی ستاسو په نظر دغه څه ډول اقدام دی زه د نقیص خبرې راځي د مذاکراتو د خبرو اول خدا چې دا به څومره صحت ولري چې طالبان دې تعذر شوي دي چې بین الافغاني مذاکرات ولري د افغان حکومت سره بیا به نورې پوښتنې ته درشو
خو مننه ز فکر کوم چې لډیره وخت د سولې مذاکرات ول کلشکارا او کلپټ د قطر دفتر هم به مخه طالبان او پرانیستي و چې د سولې مذاکرات ته لار هوارسي. یعنی دا نوې خبره نه ده او د حزب اسلامي لراتګ نو ورسته سړی نشي ویلای کومې خبرې چې سوي دي. مخکې امریکایان دې ته نو آماده چې طالبانو سره مخامخ خبرې وکړي. په جاپان، فرانسې او نورو هیوادونو کې چې کوم نړیوال کانفرنسونه ولو، د فګواس کانفرنس یو ځانګړتیا دا وله چې کاناډایي موسسه وله او د هغې مشر پاولو تګوراته کولای شوی. همدارنګه ځینې افغان سیاستوال چې پخوا د حکومت برخه وو اوس په کابل کې اوسېږي، دوی وتوانېدلو چې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرو ته زمینه مساعده کړي. همدا ډول افغان چارواکو طالبانو ترمنځ تماسونه فکر کوم چې یو څه پرمختګ ده او د سولې لپاره لا هم موږ هیله من یو. متاسفانه چې که دغه چې خبرې په نامناسب وختونو کې افشا کېږي او یا خنډونه ورته پیدا کېږي، د اندېښنې هم ورسره درلودلای شي.
یعنی تاسو وایئ چې خبرې پیل شوې دي، بین الافغاني مذاکرات کیږي، لا د پخوانه روانو، خو افشا کول ښه کار نه دی، دا باید پټې وساتل شي، همداسې وایي؟
فکر کوم چې په همدې باندې کېدای شي دوی به توافق کړی و، ځکه دا خبرې د فبروري نه شروع دي. په جنوري کې په ګواش کانفرنس وسو، اولته یو د طالبانو او د افغانانو غوښتنه دا وه چې طالب او امریکایان مخامخ خبرو ته سره کښېني. هماغه و چې فبروري کې امریکایانو ومنله او طالبانو سره خبرو ته کښېنستلو. اوس وخت کې چې هلته جګړه شدت پیدا کوي، د امریکا د انتخاباتو کمپاینونه دي او دا د ګارډین او رویټرز نه افشا کېږي، فکر کوم چې د سولې په دغه پروسه به ناوړه اغېزې ولري. ولې دا زموږ توقع دا ده له ښکېلو اړخونو نه، طالبانو نه، حکومت نه او امریکایي ملت نه، چې دغه پروسه ونه درېږي. دا یو ځل سبوتاژ نه شي لکه تېر ځل چې د قطر دفتر سبوتاژ شو، یا مثلا په مریکې او یا په نورو وختونو کې کله چې په سوله کې پرمختګ کېږي د سبوتاژ هڅې کېږي او بیا دغه پروسې په ټپه باندې ودرېږي.
بله، آقای مطمئن خوش آمدید، میگم شما رو در برنامه. ای سبوتاژ از جانب کی صورت میگیره؟
یو خود خپل افغان حکومت کې د سولې مخالفین لا هم شته. نن هم په افغان پارلمان کې چې کومې سرګندونې کېدلې د حزب اسلامي د راتګ په خلاف باندې کېدلې او وکیلانو اندېښنې ښودلې، پرون هم همدغسې یو حالت و. همدارنګه پاکستان او په سیمه کې نور هیوادونه چې هغوی خپلې ګټې په نظر کې نیسي، په افغان سوله کې دی خپلې ګټې نه لري، هغه چې له نړیوانو لاسته راوړي. همدا ډول امریکا هم یو ډول غواړي چې په سیمه کې جګړې ته دوام ورکول شي. نو یوازې یو اړخ نه ده چې مثلا کورنۍ اړخ، کورنۍ او بهرنۍ اړخ او سیمه ییز اړخ، دغه ټول اړخونه دي چې کله هم د سولې په پاړون باندې پرمختګ کېږي، یو نتیجې ته نږدې کېږي، یا حداقل لږ پروګرس کېږي، دا دغه کارونه کېږي چې هغه په ټپه ودرېږي. مثلا همدا خبرې چې په قطر کې د امریکایانو او طالبانو د تماسونو پاتې شوی دی او د افغان حکومت په پاکستان کې د طالبانو مهم رهبران ونیورسلو، چې دا خپله په دې باندې ناوړه تاثیرات لري.
بله، مطمئن صاحب. بله، تاسو ځنې هیوادونو نمونه واخیستل چې د دوی مداخله خپله د دې سبب کېږي، یا د ورځپاڼې مو ښودلې چې د امریکا انتخاباتو ته اشاره وکړله چې دا دغه مسایل د دې سبب کېږي چې دغه پروسه سبوتاژ شي، یا د سولې د خبرو مخه ونیول شي، یا پرې خراب تاثیر کوي. ستاسو په نظر څومره امکان شته دی همدا اوس چې امریکا مستقیما یا غیر مستقیم په سیاست کې دغه ملکونه شامل دي، لکه هلته اډی لري افغانستان سره اډیکو باندې، تاسو پوهیستئ د بلخوانه د طالبانو یوه غوښتنه دا وه چې باید ځواکونه هلته نه وي. د امریکا د ټولو خبرو ته په کتو، ټولو مسایلو ته او ټولو اړخونو ته په کتو، څومره امکان شته دی چې د افغانستان د سولې د خبرو په تړاو د امریکا قطعا مداخله ونه کړي او بین الافغاني خبرې دې کامیاب شي، لکه څنګه چې حزب اسلامي سره کامیاب وي؟
او تر څو چې امریکا ته قناعت نه ورکول شوی، امریکا د خبرو ملاتړ ونه کړي، د خبرې کامیابیدای هم نشي. د حزب اسلامي خبرې هم که امریکا نه وای منلې، نړیوالو نه وای منلې او د غوی ملاتړ نه وای کړی، نو دا به نتیجې ته نه وای رسیدلې. سرن چې په افغانستان کې حالات بد لور ته روان دي، بهراني لور ته روان دي، جګړې زور اخلي، دلته د وسلوالو مختلفې نوې ډلې را پیدا کیږي، روسیا هم ویره لري، اندېښنه لري، چین هم اندېښنه لري، هند او ایران او پاکستان همدا ډول، امریکا هم په 15 کلونو کې ونتوانېدله چې بل اخره دغه یو حکمران دی پیدا کی چې دیته تر ډیره د منلو وړ یو حکمران پیدا کی، خو حکومت کې دغه نظام داسې نه شوی جوړ کړلای چې ټول دی د امریکا غوښتنې ومني. نو امریکا هم دلته یو ډول له مشکلاتو سره مخ ده، ډیر مشکلات لري. زه فکر کوم که بیا هم افغانان په دې باور وي چې امریکا، پاکستان، ایران او یا نور هیوادونه به موږ ته سوله راوړي، اماغه اشتباه ده چې په نویمو کلونو کې مجاهدین او وکړه کمونستان او وکړه شدا ده چې په بین الافغانی تفاهم باندې فشار واچول سي، افغانان په خپلو منځونو کې کېنول سي. ولی نړیوال اعتبار او سیمه ایز اعتبار لازم ده چې هغه ولرو. کچیرته نړیوال او سیمه ایز اعتبار او اعتماد نه وي، نو دا به د سولې هر ډول پروسه له خندونو سره مخ کېږي، لکه په تیرو 30 کلونو کې چې هر ځل هم د سولې کوشش شوی ده، یو ډله یا یو څوک داسې را پیدا شوی دی چې افغانان په بل لور باندې راهنمایي کړي دي یا بل لور ته بیولې دي او بیا جګړو دوام پیدا کړي.
بله، تشکر از شما. در خط باشین امرای ما آقای مطمئن، سوال دیگر هم هست که از شما مطرح خواهیم کرد. آقای کهدامنی، شما را باز هم به برنامه خوش آمدید میگم. قراره که ریاست جمهوری افغانستان تایید کردن که بعضی از البته اعضای بلندپایه طالبان خواستار ازی شدن که با حکومت افغانستان وارد مذاکره شوه. بر مذاکره بین الافغانی البته اونا تاکید دارن، در حالی که جنگ هم فعلا در سایر ولایت افغانستان که دیده میشه بین الافغانی است. پس اگر مذاکرات قسمی که آقای مطمئن گفت از ماه فوریه آغاز شده تا کنون جریان داره و بر اساس گزارش روزنامه بریتانیایی گاردین که در ماه سپتامبر و اکتبر هم در حتی رئیس امنیت ملی دیده با مقامات طالبان، چی فکر میکنین که موقف طالبان پس چی هست؟ به طالبان چی میخواهند که از یک جانب جنگ شدت پیدا میکنه، جنگ هم با نیروهای افغانی است و از جانب دیگر سر مذاکرات صلح هم تاکید صورت میگیرد، پس موقف طالبان چگونه است به نظر شما در اینجا؟
مخم سلام مجدد عرض می کنم خدمت شما جناب مطمئن صاحب و تمامی شنوندگان محترمتان. در این که پس از سالها یک گروه مسلح به این قناعت می کنه که به اسلحهش به زمین بگذاره و به صلح هم نده، ما ایره به فال نیک می گیریم، ولی از مدتها به این طرف است که حامیای بزرگ طالبا و حمایت گسترده ای را که از طالبا در گذشته می کردن او حمایت تقریبا قطع کردن و به دلیل مشکلاتی که برای طالبا پیدا شده رفت در بخش های مختلف، طالبا به دشمن های خود یعنی ایرانی ها و روس ها پناه بردن.
هدفتان از تمویل که گفتین کمک گفتین از نگاه مالی یا از نگاه تجهیزات نظامی و از نگاه عملیات هایی رو که انجام میدن؟
هم طالبا را از نظر مالی کشورهای حوزه خلیج فارس حمایت میکرد، به خصوص یک تعداد سرمایه دارای اون کشورها و دیگه پاکستان پشت سر طالبا خیلی قوی استاده بود و تجهیزات نظامی هم به اختیارشان قرار میدادن. پناه بردن پاکستان طالب ها به ایرانی ها به عنوان دشمن کشورهای حوزه خلیج فارس و بر روس ها، این معادله را تقریبا تغییر داد. تا جایی که ما معلومات داریم در این سال اخیر حتی طالبا مصارف مالی خود را به خیلی مشکلات تهیه می کردن. همه این مسائل به دست هم داد و طالبا را وادار به این ساخته که اینا هم در نزدیک شدنشان به حکومت افغانستان با آقای حکمتیار مسابقه را بندازند. جنگ های اخیری که در قندوز و هلمند هم صورت گرفت همون آخرین توانمندی های را بود که طالب ها به همکاری یگانه دوست سابقشان که تا هنوز هم از طالب ها حمایت میکنه که او پاکستانی ها هست، این جنگ‌ها را برا بندازن تا این که حضور خود در جغرافی های افغانستان نشان بدن، در حالی که این جنگ‌ها بیشتر چهره طالبان را یک چهره خشونت طلب، یک چهره ضد تمام ارزش‌های انسانی و اسلامی معرفی کرده رفت که به نظر من بجای صلح بیشتر بدبینی را تقویت کرده رفت در بین مردم افغانستان. اما ای که طالبان مسئله را مسئله بین الافغانی میدانند، در این قسمت یک اندازه ما ملاحظه داریم، چون صلح را که هم آقای حکمتیار کرد و همین جمعه میخواییم یک چیز را خاطر نشان بسازم که یک حزب رسمی به نام حزب اسلامی عملا در افغانستان وجود دارم، در انتخابات های افغانستان اشتراک میکنن اینا و در انتخابات اخیر ریاست جمهوری اینا معاون داشتن با آقای دکتر عبدالله عبدالله، حتی یک کاندیدای دیگه داشتن به نام آقای قطب‌الدین هلال. حزب اسلامی اینجا است و ریاستش آقای ارغندیوال دارن. صلح با آقای حکمتیار شده نه با حزب اسلامی. حزب اسلامی سالهاست که با جنگ نداره اینجا، اما صلحی که با آقای حکمتیار امضا شد، طالبا یک اندازه مرخطا شدرفت فکر میکنن که امتیازات زیاد را از کشورهای خارجی و حکومت افغانستان آقای حکمتیار به دست میاره. شاید آقای حکمتیار جغرافی های اجتماعی طالبا را بتانه تهدید بکنه و همون خاطر صداهای لبهی گفتن هم از طرف طالب ها بلند شده رفت.
آقای کودامنی، اگر شما فکر میکنین که کمک ها قطع شده، پس جنگ از طرف طالبان چگونه شدت پیدا میکنه در داخل افغانستان؟ طالبان چطور قدر قدرت دارن تا بالاخره در چندین ولایت پیشرفت هم داشته باشند و جنگ های بسیار شدید راه اندازی بکنن؟ و آیا شما تایید میکنین به قسمی که معاون اول رئیس جمهور افغانستان گفتن که پاکستان مستقیما در این جنگ ها رهبری میکنه در داخل افغانستان؟
گفتم که آخرین دوست سابقه که با طالب ها مونده پاکستانی هاست. پاکستانی ها به دلیل نفرت گسترده که در دستگاه حکومتی افغانستان نسبت به پاکستانی ها پیدا شدن، حتی رئیس جمهور افغانستان بار بار موضع شدید علیه پاکستانی ها گرفتن. پاکستانی ها با وادار ساختن گروه های مثل طالب و آقای حکمتیار و آوردنشان به پروسه صلح هم یک اندازه زبان تند حکومتی را هم میخواین علیه خود نرم بسازن، و بعدا اگر یک تعداد از اونا میایه هم و در بخش های مختلف ساختار سیاسی و حکومتی افغانستان داخل میشن، دوباره پاکستانی ها میتونن به اصطلاح دوستا و متحدین خود را در افغانستان ببینن و او لبه تیز انتقاد یا حتی دشمنی که علیه طالبا وجود داره او را یک اندازه دور بتن به طرف دشمنشان که هندوستان است.
بله، من نه کودمانی سب مطمئن سب تازده کودمانی سب خبرم واوریدلی تاکید پا بین الافغانی خبر ده او دلتا پاکستان مستقیما دوی دخیل گنی او د طالبانو ملاتړ گنی، تاسو څه وایئ؟
د هر چا خپل نظر ده او په دې باندې ډیر بحثونه شوي دي چې طالب څوک ده او افغان حکومت څوک ده، یا د ناتو امریکا تر چتر لاندې دا خلک چې راوستل شوي دا څوک دي. زه ډیر لازم نه ګڼم چې په دې جزئیاتو باندې ولاړ شم. هغه څوک چې د چا د ګټو لپاره کار کوي افغان ولس یې ښه پیژني او موږ ته معلوم دی. ولی یو شی واضح کول په کار دی که چېرته طالب د پاکستان فشار ته تسلیم شوی وای، نو دا به ډاکټر صاحب اشرف غنی توانېدلی وای چې د لوی درستیز سره کومې پټې معاملې دی وکړلې، او هغه تړون چې دی د پاکستان له ایسای سره وکړي په هغو کې به کامیابه شوی وای، یا هغه څلور اړخیزه ناستې چې امریکا، چین، پاکستان او افغانستان څلور ناستې وکړلې، نو طالبان به یې په زور باندې په هغه ناستو کې راګډ کړي وای. او یا که چېرته بیا هم ومنو، بیا به منصور صاحب په پاکستان کې نه په نښه کېدلی او هغه به د سولې قرباني کېدلی نه. او اوس چې د همدغه قطر خبرې چې رویټرز او ګارډین هم رپورټ ورکړی چې پاکستان پکې خبرې خبر نه ده او پاکستان لدې معاملې خبرونه یو ډول هاخوا ساتل شوی ده. هماغه و چې پاکستان د طالبانو مشران ونیولو، دغه ټول هغه شان دي چې سړی تر ډېره پورې فکر باید پرې باندې وکړي. زه دام وایم بین الافغاني تفاهم ځکه ضرور ده چې موږ افغانان په کلتوري لحاظ، مذهبي لحاظ مشترکات لرو او یو بل سره په خبره پوهېدلی شو، خو که امریکا، نړیوال او سیمه ایز هیوادونه اعتماد کې وانخیستل شي، دا به دغه سوله ممکن نه وي. ښه دا ده چې بین الافغاني تفاهم ولرو، ولې نړیوال او سیمه ایز هیوادونه هم په اعتماد کې واخیستل شي او هغوی هغه اندېښنې چې لري هغه ورطرفه شي. ولې د سولې په اړه باندې پاکستان، ایران، هند زموږ څخه امتیازات وانخلي او دلته د جګړو امتیازات یا د وسلو امتیازات یا د راتلونکي لپاره د نفوذ امتیازات نه افغان حکومت، نه طالب او نه نور افغان سیاستوال ورته ورکړي؟
مننه مطمئن صاحب. پرون د ملا نیازی په نوم یو طالب نو هغه وی چې پاکستان دی وی خو امریکا ته وی چې باید طالبان وویني، د بل خو طالبان ته وی چې باید افغانستان کې جهادو کې ځکه چې امریکایان دلته دي. سره هغه هغه دا خبره کړي، تاسو څه ویل غواړئ د قضاوت کې؟
نو څه دا و چې کشکې نیازی صاحب نه دا پوښتنه سوی وای. نیازی صاحب هم دغه د جهاد خبره کړې ده. نیازی صاحب په مزار کې د طالبانو په محل باندې جنګېدلی ده. نیازی صاحب په ننګرهار کې د طالبانو امنیه قمندان او د کابل والی و. همدا نیازی صاحب په تیرو څورلس کلونو کې د طالبانو سره و او په طالبانو کې کار کوي، نو بیا خو دغه کېدای شي دا معامله کړي. زه فکر نه کوم چې جهاد دیو شخص په خوله باندې وسوک ومني، یا جګړه دیو شخص په خوله باندې وسوک ومني. دلته اعتقادات او دلته مذهبي او کلتوري ارزښتونه دي. طالبانو چې کومه جګړه کړې ده، زما له نظره چې دا چې باندې ورته فلسفي جګړه ده، هغوی مجبوره شوي دي. زما معلومات دا دي چې کله د کرزي صاحب حکومت راغی او په شاولي کوټ کې طالبانو ورسره ولیدل، نو عبیدالله خون چې د طالبانو دفاع وزیر و، کرزي صاحب او نورو افغان سیاستوالو ورسره ژمنه وکړله چې دوی به په کورونو کې په آرام باندې پرېښودل کېږي. همدغه طالبان مجبور سول او د ډیورنډ هغې غاړې ته مجبورن واړول سول او جګړه شروع سوله. زه فکر کوم چې هغه د یو شخص لپاره یا د یو هیواد لپاره سړی جګړه کوي، نو د افغانستان د حکومت جګړه ښه مثال مو ورکولی شو. پنځوس هیوادونه یې تر شا ولاړ دي، همدومره اقتصادي او نظامي او مختلفو برخو کې ورسره همکاري کوي، خو کله چې جګړه د بل چا لپاره ده ګټل کېږي نه. او بل اړخ ته یو کمزوری سړی، یو کمزوری ټولۍ راولاړېږي، ولس ځای ورته ورکوي او له خپلو حقونو نه دفاع کوي. لږ فکر په دې په کار ده چې که چېرته د بل چا لپاره جګړه سړی کوي، آیا دغه جګړه ګټل کېدای شي؟ ابدا نه شي ګټل کېدلی. روسانو به دا جګړه ګټلې وای، انګریزانو به دا جګړه ګټلې وای، امریکا او ناتو به په دې
مطمئن صاحب تاسو څومره مطمئن هستئ چې طالبان یوه خوله او یوه ډله ده؟
په تیرو کلونو کې ډېرې زیاتې هڅې وسولې چې طالبان وویشل شي. ښه طالب، بد طالب، منځنی طالب، منځلاری طالب. او کله چې د ملا محمد عمر اخوند د مرګ اوازې افشا شولې، بیا نو ته ډېره هوا ورکول سوله په مختلفو جهاتونو کې چې طالبان ډلې ډلې دي او طالبان وویشل سولو و ډلې دي، اته ډلې دي او مختلف جهاتونه. ولې تر اوسه پورې داسې نښې نشانې موږ په داخل د افغانستان کې نه دي لیدلې چې طالبان دې وشل شوي وو؟ او کله چې منصور صاحب ووژل سو، له هغه وروسته شیخ حبت الله دې خپل مشر وټاکو، هغه کسان چې یو ډول ناراض وو.
بله آقای مطمئن، مگر در چند در چندین ولایت گزارش های نشر شد که بین خصوصا دو گروه طالبان جنگ های صورت گرفت و حتی یک جانب در ویدیوی هم ظاهر شد، ویدیوهایش نشر شد در رسانه ها و همه اکنون است آقای خود از ملا نیازی که کلپش نشر شده، شما میال گفتین که او نظر خود ملا نیازی است و اگر کدام معامله کرده باشه خودش کرده، پس همین نشان نمیده که بالاخره در بین طالبان مخالفت های وجود داره؟
او گره زنی امنیتی شان دی سره نسی وضاحت نسی ورکولای. زه فقط دومره وایم چې طالبان خو به یو طالبان وي، که دا ډلې ډلې وي که د ملا مدرسول اخونده لوی کدی حقانی صاحب دلوی او کدی شیخ بت الله صاحب دلوی نو دغه ویډیوګان چې د نازی صاحب له خولې نه هر ورځ رسنیو ته رسیږي او ورکول کیږي دا څوک ورکوي اولی ورکول کیږي او هغه نورې ډلې که طالبان وي دی هغوی خبرې ولې رسنۍ نه اخلي همدومره بې کفایت کوي نور امنیتي ملحوظات دي په دې باندې زه څه نشم ویلی ولې د ملا مدرسول اخون کوم ملاتړي چې ولو یا هغه معاونین هغه قوي معاون ملا باز محمد اخون او قوي قمندانان هغوی د شیخ بت الله سره یو ځای شوي دي
ډیره مننه مطمئن صاحب له نیکه مرغه موږ سره د سولې د عالی شورا وایاند امین الدین مظفری صاحب ته هم دغه شیبه د هغوی ته به اول ستړی مشو مظفری صاحب غږ مې اوري ستړی مشه خبرونه ته
مهرباني مننه اوري
مظفری صاحب د طالبانو سره بین الافغانی خبرې د څه وخت نه پیل شوې دي دلته موږ سره په خبرونه کې شنون کې لیکوال نظر محمد مطمئن صاحب دی دوی وایي چې د فبروري د میاشت نه د خبرې پیل شوې دي تاسو څومره په د خبرو په جریان کې اوسئ
دا چې دا خبره د کوم تاریخ نه شروع شوې ده تاریخ ډیر مهم نه ده مهم دا ده چې لکه څنګه چې د حزب اسلامي افغانستان سره دا خبره اخرې شروع شو بل اخره یو مثبت پایله او نتیجه ورسید امیدوارو چې دا خبره چې شروع شوې ده یو راز د افغانستان د خلکو د پاره یو زیری او یو خوشخبری وي نو د سولې عالی شورا د بین الافغانی خبر اتر د مخالفین سره په هر صورت کې استقبال کوي او د او آماده دی چې
بله آقای مظفری از جانب طالبان گفتم میتونین که کیها با حکومت تماس گرفتن و آیا در امی و آخر ملاقات های در قطر آیا دبی هم صورت گرفته یا نه؟
اما قسمی که شما میدانید این مذاکرات بین شورای عالی صلح و طالبان صورت نگرفته بین نهادهای دیگری که اگر صورت گرفته باشه پاسخ از این باید اینها بگویند که چی موضوعات بحث شده است و با چی کسایی صورت گرفته اما آنچه که هدف تأسیسی شورای عالی صلح است که از هر حرکت و سرجویانه استقبال میکنم
بله اوس چه د کوټ شورا خوشبینی خود لده د حکومت سره د سولې په خبرو کې دغه بعد سولې عالی شورا څه وساته تو کې او څه به کې د سولې د عالی شورا استقبال وڅی
فکر کوم چې دا سوال د پاره اوس جواب روښانه ده او دا واضح شوی ده لکه څنګه چې حزب اسلامي خبر اتر شروع کړ بالاخره د سولې عالی شورا وساطت یو مثبت پای ته او نتیجې ته ورسید امیدواري چې دغه وساطت کې هم انشاءالله د سولې عالی شورا موفق او کامیاب وزي او بالاخره یو مثبت او
بله مظفری صاحب اکثرا د سولې خبرې چې کله پیل کیږي جریان د خبرو تر یو حده پورې پټ ساتل کیږي څه ایره موجوده ده ولی خبرې پټ ساتل کیږي
بله و زمینن بس یک چیز میخواستم اضافه بکنم آقای مظفری پیش ازی که پاسخ بگوین که آقای مطمئن گفتن که هر زمانی که موضوع مذاکرات صلح یاد شده و بالاخره برآمده در رسانه ها و پیش ازی که مذاکرات آغاز شد و مردم ازش خبر شدن از طرف بعضی از گروه ها و از طرف بعضی از کشورها سبوتاش شده
بدون شک عمود قسمی که هر حرکت مثبت مخالفین خود می داشته باشه مسئله صلح و پروسه صلح هزی هم استثناء شده نمیتونه که از جانب گروه ها و از جانب بعضی از کشورها و خلقات مخالفین خود دارد اما آنچه که مهم است ایست که امروز مردم افغانستان موفق ترین تجربه را تجربه کردیم که وقتی که مذاکرات بین خود افغان ها باشد دو افغان ها خودشان برد بشینند انشاءالله امیدواریه با دست آوردن نتایج مثبت زیاتر است
بله مننه مظفری صاحب لکه څنګه چې د طالبانو پر ډلو باندې دا تبصره کیږي چې دوی په خپل واک او مستقل نه دي او یو ډله نه ده دلته افغان حکومت په نظام کې سره دي چې ظاهرا د سولې عالی شورا یو مستقل شورا ګڼل کیږي، ولې سوال نه پیدا کیږي د حکومت د دخالت او د اغون د سولې د عالی شورا د کمیسیون د ملاتړ خبره اتمن پکې ذکر کیږي؟ د تفسیری هم کیږي چې دننه په نظام کې هم د سکړې شته دی چې د سولې د پروسې سره مخالفت کوي. دغه ستونزې سره تاسو مخاسي؟
زه فکر کوم چې که مخالفین هم هی عدد بوتو په شمار دی، هغه عمر مخالفین نه دی چې په هغوی به حساب وشي. نن سبا د افغانستان خلک، د افغانستان نظام، د افغانستان وګړي هر چي دي چې د سولې غوښتونکي دي او د سولې پلویان دي، امیدوار یو چې دغه اکثریت قاطع چې په افغانستان کې سوله غواړي د دوی غوښتنه په دې ملک کې عملي شي.
بله، تشکر از شما نوشابه جان. بریم سراغ بعض از شنونده ها ببینیم که اونا چی گفتنی دارن.
بله، سوله ده خلق و گفتنه ده چه دویت سوی.
ببینیم شنونده اول ما کی از کجا زنگ زدین، خدا معرفی بکنین. سلام بر شما. بله، صدایتان نمیشنفیم، بفرمایین خدا معرفی کنین از کجا زنگ زدین.
سلام و مستغنی زابل تجین پلینتین.
مهربانی آقای مستغنی.
یو لاند نظر درم او یو لاند پختنه
مهرباني.
الو،
مهرباني وکړه، ځکه مو اورم.
څو د ټول یو ډول ارمان د ما په نظر باندې او دعا کوم چې رب العزت په ګران هوا کې داسې اسلامي ثبات راولي چې پرستی هم د اسمان پر مخ باندې آزاد، آباد، سرلوړی او پیاوړی افغانستان ولتی. داسې به دا رقم ټول ارمان د کله د افغانانو تمثيل شي. دا به ان شاء الله دا صورت دی چې د جنگ اساسي عامل چې هغه د خارجانو شتون دی لمنځلاسي او چارې ټولې بین الافغانیتي. او پوښتنه مې له میلمنو څخه دا ده چې د دوی له نقطه نظره امریکایان به تر کومه حده پورې د خپل نظامي نشتون په اړه باندې تسلیم مونیسي. وسلام.
مننه مستغني صاحب. کورم ودان بل اوریدونکو ته ورسو دي هغوی پوښتنه به مخلو. بله، مهرباني وکړئ اورم.
السلام علیکم.
ستړی مې شئ، څوک کوم ځای نه غږیږي؟
عبد الصمد دې پښتا ورایت نه.
bale ولک کل وړو غږی.
عبد الصمد دې پښتا ورایت نه.
مهرباني وکړه عبد الصمد.
زما خو د ټول مبارک دا نظر ده چې الله پاک وکړي چې د افغانستان ته سوله راشي.
بس موږ به دې دعا ته امين وو. نور پښتنه لري
او بل لامل دې ډیر دی افغانستان کې جګړه ده. خو دې په افغانستان کې دا اوس په لاله موږ به دا پټه چې کچا چارواکي شي دي دا سخت ظلم کې خپل غوبان.
ها، ام دې لپاره وای چې سوله نه راځي.
او دا غلط لامل دي چې دا سوې ده.
بس ام دومره نظر دیو.
او دا نظر دی ما
کورودان چون دی اوسې کورودان. بل اوریدونکو ته ورشو. بل مهرباني وکړئ اورم. بله
بله، سلام علیکم.
وعلیکم السلام، خدا معرفی کنین از کجا زنگ زدین؟
محمد افغان ما د کونه ولایت څخه نصرالی کنه ولی تاسو او تاسو ټول محترم اندره مرمنو ته خپل سلامونه وایم.
وعلیکم.
زه فرازم په یو اخ کې د سولې خبر روان دي، په بل اخ کې جنگ روان دی. طبعا تاسو وګورئ چې هغه یو څه اوازې خبرې چې ویل چې طالب مشر مسکو ته تللی دی. زه خو اعظم په دې بخش کې چې دا خو یو تروریستي ګروپ دی کنه، حکوم اخ باندې مسکو ته ځي. خو دا مسکو ته ځي تر انداسي اوازې مو سره په څنګ کې موجود دي چې څو طالب مشر د کی جی بی سره داسې ژمنې کړې دي چې زه به د افغانستان په خواني مجاهدین د منځ وړم، کوم چې روسانو ته مات په افغانستان کې ورکړي دي. او تاسو وګورئ چې د افغانستان په خواني مجاهدینو بچیان چې د افغانستان وسله ملي پوز جوړوي د دې پر ضد جنگ شروع کړی دی. یو مسله دوی مسلې تر اعظم هغه د هغه ما پوښلي یو هغه د پښتنه ده د محترم مطمئن چې څه مطمئن ته څنګه پښتنه ده خوسته واقعاً طالبان خپلواک غني او طالبان خپلواک وي. اول خو څومره طالبان خپلواک دي کو بیا دوی خپلواک دي په کې جی بي کې څه کوي؟ بیا دغه رقم مسائل چې هغه نن خو مسائل په نه پات کې دي. بیا دغه رقم مسائل چې دوی مختاروي په دغه وخت کې بیا څنګه شول چې چې دا بیا خبره دي ام جنگ روان دی ام هغه دلته څه څه دا خبر کې دغه مذاکرات شروع کیږي رسنه سرغي. طبعا هغه ضرورت څه دی په خبره روانه حالت کې آی طالبان خپلواک دي دا دغه واقعاً سلام
په احترام. مننه افغان وروره ساده کور ودانی یو ورین کې بلم په لاین کې د بشر دوست. مهرباني وکړه. ښا
لین قطه ده راځه ساده سبکه خو خمه دري پختنه جواب بعد ملمنونه واخلو
بله
اول بده نور اوریدون پختنه
بله اول از آقای کوهستانی میخواستیم پرسان کنیم که در رابطه با سوالات و نظرهای شنونده ما اگر نظری دارین بفرمایین و ضمن میخواستم بپرسیم که آیا شما موجودیت مخالفت ها در بین طالبان را تایید میکنین یا نه و اگر تایید میکنین پس چی فکر میکنین که مذاکرات چگونه بالاخره آغاز خواهد شد و چگونه و پیش خواهد رفت؟
مخالفت در بین طالبان که از گذشته ها به این طرف بود، بخصوص بعد از افشا شدن خبر مرگ رهبر سابق طالبان ملا عمر، این اختلافات بیشتر شده رفت. اما خارجی هایی که حامی طالبا بود همیشه کوشش میکردن طالبا را متحد جلوه بتن و متحد نشان بتن. تا به حال ما موضع واضح از گروه آقای حقانی را ندیدیم در مورد صلح. بیشتر صدای صلح از طرف گروه ملا رسول و شورای کویته شنیده میشه، در حالی که بازوی آهنین طالب ها شبکه حقانی است که بیشتر حملات انتحاری و انفجارا را مدیریت میکنند. در این صورت اگر احیانا هم گروه ملا رسول و گروه شورای کویته اینا صلح بکنند، بازم بازوی نظامی یا استخباراتی طالب ها پای بر جای میمانه و اونا مورد حمایت و اعتماد گسترده از جانب استخبارات نظامی پاکستانی ها هستند. اما ما در اول هم خاطر نشان کردم که اگر صلح به هر شیوه که میشه ما ایره به فعال نیک میگیریم، ولی یک بار پرسیده شوه از اینایی که در چندین سال جنگ کردن به نام طالب که دایه از اینا چی بود، به خاطر چی جنگیدن اینا. خب جنگی از اینا پس از حوادث
خب فکر میکنین آقای کدامنی اگر موضوع از مذاکرات صلح باشد بارد پرسیدن چنین سوال های فکر نمیکنین که باز هم مذاکرات صلح شاید پیش از اینکه آغاز شود از بین ببره؟
نه خیر، نه اتفاقا مذاکرات صلح وقت دقیق میشه که تمام گپ ها شفاف شود، مثلا گفته شود که ما چی میخواهیم، دولت افغانستان چی میخواهد، طالبا چی میخواهد. اگر واقعا طالبا پذیرفته باشند که اینا به خطا رفتن در این چندین سال، خب میشه ایره یک گام مثبت تلقی بکنیم. ولی اگر اونا باور به این داشته باشند که به خطا نرفتن بلکه کارشان درست بوده، پس این گونه باور داشتن نشان میده که پیام صلح طالبا یک تکتیک زمستانی است. چون وقت هوا سرد میشه طالب ها توان مقاومت را از دست میتن، در بسیاری مناطق سردتر اینا نمیتونن بود و باش کنن، میرن دوباره به شهرهای از پاکستان و یایی که در مسیر رفتشان شاید قوای امنیتی افغانستان، جمع قوای بین المللی که حکومت افغانستان را همکاری میکنن، اونا را مورد حملات هوایی قرار بدن. اینا به خاطر در امان ماندنشان شاید این صداها را بلند کرده باشند. الا ای که طالب ها بپذیرن که در این حدود دو دهه جنگشان اشتباه بوده و اینا میان و پروسه صلح تن میتن، حتی ما نام تسلیمی را هم نمیگذاریم بالایشان. خب میگیم اینا با پروسه صلح تن دادن، از گذشته خود پشیمان هستن. در غیر از اون حکومت افغانستان نباید فریبشان به بخوره. اینا منتظر فرصت هستن، اینا بله. مثل که در این 15 سال وقت کمایی کرده رفتن، حال هم وقت کمایی میکنن تا ای که زمستان سرد را با آرامی پشت سر بگذرانن و در فصل بهار اینا در نقاط مختلف افغانستان دزد و حملات تروریستی بزنن.
بله من کودمانی سب مطمئن سب تازده کودمانی سب نظر واریده. آیا د طالبانو سره به داسې یو فکری چې د تیرو کړنو نه پښیمانی وښیي؟
زه فکر کوم چې دا مهمه مسله ده او اشاره ورته وسوله. امریکا پښیمانی وښودله، هغوی ویلو چې طالبان تروریستان نه دي، او ترهګر نه دي سپینې معنی موبایل او پینټاګون موبایل او د امریکا خارجه وزارت هم په مختلفو وختونو کې ویلي دي دا څه دي چې هغه خپل خطا منلې ده چې طالب سره جګړه د تروریسټ معنی باندې دا یو اشتباه ولا همدا ډول افغان حکومت منلې ده چې د کوم جګړه له طالب سره کوي دا له ول سره جګړه ده او عمر داودزی صاحب د کورنۍ چارو خوانی وزیر په قطر کې د طالبانو نه عفو وغوښتل ویل چې دغه اعمالونه یا دغه افغانان وژل سوي د جګړه سوي ده زه بخنه غواړم همدا ډول په افغان حکومت کې دننه کپتاسي پارلمان کې وګوري سرګندونه په سنا مجلس کې وګوري یا نور سیاستوال هغه مني چې دا یو اشتباه ولا او طالبان چې دی هغه دا وایي چې کومه جګړه په موږ باندې تفلسفه ده دا یو ناروا جګړه ولا چې خپل کورونو خپل حقونو نه لري کړی ولا او موږ دا څه وکړو کو چې بهرنیان ووځي ک د بهرنیان وصل پکې نوي او بهرنیان دلته وي طالبان راځي د فکر کوم دا مثلا نه حل کیږي دا نو د طالبانو تسلیمي ده او هغه ډول چې نور خلک ورته فکر کوي
bale مطمئن سپ تاسې bale مطمئن سپ او بخي بیرته د اوریدونکو نظریاتو
بله عمل د جګړې بهرنۍ ستونده د طالب د بهرنیانو ستونو من یو بل ډول براولاړيږي او دلته به جګړه شروع کړي
بله مانه نه تاسو نه د اوریدونکو پښتنو جواب لا پاتې دی هغه ته بیرته تاسو نه پښتنه کو ځکه مستقیما پښتنه تاسو نه وشوي د مظفری صاحب نه جواب ور مظفری صاحب تاسو د مطمئن صاحب خبره واوریدل چې د طالبانو غټه غوښتنه او هم دا رنګ غټه ستونزه د بهرنیانو شتون دی په افغانستان کې دغه مسلې ته د سولې علي شورا څنګه ګوري
زه فکر کوم چې دا غوښتنه د نورو جهتونو هم وو چې د بهرنیانو وتله او داغه د پاره یو د حل لار پیدا شو کېدای شي کله چې مذاکرات شروع شي او افغانان په خپل منځ کې خبرې اترې شروع شي یو اجندا دا موضوع هم وي او افغانانو خپل منځ کې دغه موضوع ته یو نتیجې ته ورسیږي
بله مطمئن صاحب د یوې خوا تاسو په خبرو کې داسې یو رنګ لري ستاسو خبرې چې ګویا طالبان کوم ملاتړ نه لري او داسې مستقیما څوک ورسره په کارونو کې دغه جګړې کې داخل نه دي د استقلالیت خي له بل خوا تاسو وایئ چې کچیرته د بهرنیانو موضوع د ستونزې د طالبانو لپاره حل نشي نو کې دي چې بل ډله د ډلې جوړې دل سلا سپورټ کول د دوی مرسته ورسره کول دا خو یو څه غواړي مالی مرسته د نور تجهیزات د هر څه چې جګړه کول نو دا څنګه امکان لري آیا دا اساس خبره د دې ثبوت نه دی چې یو څه د پردې شاته شته
او ګوري کلم چې یو څوک جګړه کوي هنان پیدا کوي کدا زه یا بل څوک یا هر څوک جګړه شروع کوي د جګړې تر شا هنان پیدا کوي او هنان خپل ګټي پکې ګوري طالبانو جګړه لکور نه شروع کړه او کتاسي په جنوب کې د طالبانو 2003 مسلرم کال تولاسي ال تر خلګونو پښتني وکي نو واجب به چې دا وسلې چا ورته ورکړلې دا پیسې چا ورته ورکولې ته هم دا ډول اوس چې کومه جګړه شي دت پیدا کړی دا کوم تجهیزات کوم ټانکونه کوم موټرې کوم وسلې چې طالبانو له حکومت نه ترلاسه کړي دي زه فکر نه کوم چې کوم هیواد دی په دومره لوی کچه باندې یو چاته دغه ډول نظامی تجهیزات ورکړي تر څو چې د ولس ملاتړ له چا سره نه وي جګړه مخته نه وړل امام مخکې مثال ورکړي ک په جګړه په زور په وسلو او په امکاناتو مخته وړل کېدای شي یا ګټل کېدای شي نو ناتو او امریکا به دغه جګړه ګټلې وای خو نه و ګټل طالب کېدای شي د ولس په منځ کې ځای ولري او ځینې نورې پښتنې چې وسلې
bale مطمئن څه په بخنه سره چې خبرم قطع کوم د تفسیریم کېږي چې طالبان کورونا او ملکی خلق د سپار پتوګه کاری کورونا تنه نوځي موزي نسی د غزینه جنگ کوي نو دغه ته تاسو یعنی پزور وینه نوځي دا ستبسری راځي مطبوعاته ده د خلکو نظرات کله کله خبريږي د ته تاسو د خلکو ملاتړ ووي یا د طالبانو د خوانه پزور کورونا تنه نوتل دغه مسلې ته څنګه غواړم یو لاند جواب راکړي
ګره خورکی ما ته خو افغانان او د افغانانو کلچر او ارزښتونه را معلوم دي هیڅ افغان د سینه کوي چې هغه د یو چا کوټه پرته له اجازه نه ور داخل شي حتی په امن ساحه کې په جنگي ساحه کې خو اول دا ده چې د جګړې له ساحه نه کورونه وځي
چیرته چې جګړه رسیږي مخکې له مخکې هغه ساحه ورته تخلیه کیږي او کورونه وځي، او بل دا ده چې د سپر په ډول باندې خو کورنۍ ځکه څوک یرغمل نشي نیولی چې هغه کېدلی شي له کور نه ووځي، او که طالب یرغمل یو څوک نشي، زه فکر کوم داسې ثبوتونه موږ نه لرو، او د جګړې په ساحه کې تر ډېره پورې کورنۍ نه وي. که بیا هم چېرته کورنۍ وي او طالب هم په یو کور کې پټ شي، نو خو هلته خو هغه د کورنۍ غړي کولی شي چې حکومت خلکو ته راپور ورکړي، یا ناټو یا نور عسکرو ته راپور ورکړي، تر څو چې او که چېرته یو څوک خپل خوخه باندې طالب ته ځای ورکړي په کور کې پټي، دا د هغه ولسم ملاتړ د ځینې مثال تاسو وایم. د پنجوایي د اربکانو مشر چې اوس د بابک په نامه باندې د خپل کیسې کړي دی، یو وخت کې چې هغه طالبانو ته په خپل کور کې ځای ورکاوه ملاتړ ورسره، خو بیا ورسته چې جنجالونه راغله دا بیل خبره ده. نو زه فکر کوم چې په زور باندې څوک ملکي سړی د
سپر په ډول باندې نه افغان حکومت نه طالب کارولای. مطمئن صاحب د کونړ نه افغان رور چې زنګ وهلو چې طالب مشر مسکو ته تللی دی، او د پخواني جهادیانو په برخه کې څه نظر لره، نو څه ځواب ورته لري؟ تاسو نظر واورید زه به نه تکرارم.
او ګوري، اول خدای ته چې د طالبانو مشر مسکو ته نه راتللی، او د روسانو سره روابط د طالبانو د نظام په وخت کې جوړولو، حتی روسانو چې کوم کاروان شمال تلوالي ته د ایران له خوا نه را روانو، هغه د شمیت لمخې په هماغه وخت کې ونیوی او افشا یې کوي، خو طالبان په ډیپلوماسي کې کمزوري ولو او روسانو سره ډیپلوماسي ونه سوای ساتلی. د روسانو ویره لرله چې طالبان به جغرافیا محدوده ونه لري، اوس هغه اندېښنې په ځای شوي دي، لیدنې کتنې ورسره لري. او دا چې طالبان به مجاهدین وژني، زما افغان ورور ته وایم چې ملا محمد عمر اخوند مجاهد و، له روسانو سره جهاد کړی ده او د کمونستانو سره جهاد کړی ده، منصور صاحب مجاهد و، شیخ بت الله صاحب مجاهد ده، او د طالبانو اکثر مشران چې ما پیژندل په هغه وخت کې یا اوس دي دا مجاهدین دي. مجاهد او په پګواش کنفرانس کې چې په جنوري کې د دې کال وسله، یو څوک چې د طالبانو څخه وغوښتلو چې تاسو ولې استاد سیاف نه وژنې، نو طالب مشر ورته ویل چې استاد سیاف موږ ته اوس هم مجاهد ده او د مجاهد.
بله آقای مطمئن، یکی از شنونده ما داود جان افضلی نوشته کردن در صفحه فیسبوک که طالبان بدون اجازه پاکستان آب خورده نمیتوانند، رهبران طالبان در پاکستان در گرو پاکستانی ها هستند و تا اهداف سیاسی و استراتژیک پاکستان توسط طالبان تامین نشود اجازه مذاکرات را با دولت افغانستان نخواهند داشت. این در حالی است که حکومت افغانستان هم بارها خصوصا در زمان حکومت آقای کرزی همی گفته میشد که باید مذاکرات با طالبان نه بلکه با پاکستان صورت بگیره، به خاطر که پاکستان میتونه طالبان را به میز مذاکره بکشانه. شما چی فکر میکنین که طالبان چقدر از خود استقلالیت دارن که بتونن بدون مشوره با پاکستان به مذاکرات صلح آماده شون؟
آقای چی په دې نظر دی چې طالبان د پاکستان له کنټرول نه نشي وتلای؟ کنزل اسکاله د پاکستان سره معاملې وکړلې او پاکستان یې وغوښتل، اوس هم که په دې نظر یې زما وړاندیز ورته دا د زما مشوره دا ورته چې له پاکستان سره د سولې وکړي، دا د طالب نوم نه اخلي، طالب سره د سولې وخت نه ضایع کوي، هغه څوک چې په دې نظر دی. خو زه فکر کوم چې دا غلط نظر ده، غلط معلومات دي چې په کنزل اسکلونو کې موږ د همدې لوبې قرباني شوي، او په لوی لاس باندې افغان حکومت یا نړیوال غواړي چې د دغه جګړې لپاره یو ډول زنسم ویل سره کوم وایم مشروعیت ورکړي، او طالب یو ډول ملامت کړي هغه څه چې دی لاس ته نشي راغلی. د روسانو سره هم چې زموږ جګړه ولا خلک ویل چې دا د پاکستان غلامان دي، ولی خو جګړه خو د افغانانو ولا ما.
خب آقای مطمئن، حالا خو
بله، دا انتقاد لري چې طالب د پاکستان سره د نوګاتی د ډاکټر صاحب اشرف غنی د لمړیو میاشتو حکومت تعقیب وکړي او د پاکستان سره د سولې وکړي، دا د ځای وخت نه ځای کوي.
بله خو آقای مطمئن، شما تمام رهبرای طالبان هم مجاهد خطاب کردین، اونا در مقابل نیروهای افغان می جنگن، حالا خود تا زمانی که جنگ شدت پیدا نکنن نیروهای امریکایی یا نیروهای ائتلاف کمک هم نمی کنن نیروهای افغانه، در تمام جاها در سنگرهای مستقیم مقابل که میشن با نیروهای افغان می جنگن. آیا شما پسیر تایید میکنین که طالبان در مقابل نیروهای افغان جهاد میکنن؟
زه فکر کوم چې د افغان وجل دا که طالب وي که حکومت کې وي، دا زموږ افغانان دي بعد وجلو کې کموالی راسي او بعد دا جګړه ختمه شي. دغه بهرنیانو ته چې که هر طرف ته افغان وجل کېږي، دغه امریکا، روس، هند او پاکستان او ایران ته ځي، او دا هغه جګړه ده چې په موږ باندې تحمل شوی ده. یو څوک د خپلو حقونو نه دفاع کوي، او دا چې موږ وایو چې طالب بل مجاهد سره جګړه کوي، فکر کوم افغاني مجاهدین نه دي پاته. او د ناتو سره چې څوک اغلی مثلا همدغه کردی صاحب چې د امریکا په زور باندې راغی، همدغه ډاکټر صاحب اشرف غنی ده چې د امریکا زور ورسره نه وي، دوی خو نه شي پاته کېدلی.
بله، حالا مشکل نیست آقای مطمئن که شما میگین که تا سر طالبان همی جنگ تحمیل شده، دولت افغانستان هم میگن که جنگ بر اونا تحمیل شده، پس دریج قربانی کی هست؟ سر دو جانب میگه سر ما جنگ تحمیل شده.
متاسفانه چې قربانی افغانان دي، او تر ډیره هغه غریب او مظلوم افغانان په جګړو کې وژل کیږي. ولی طالب خو لکوره وژل شوی ده، لکوره ایستل شوی ده، هغه دلته نظام لارو باید لاغوی سره مذاکرات شوی وای. دا چې اوس مذاکرات ورسره کیږي، ولی په هغه وخت کې امریکا دا مذاکرات نه کول؟ ولی دغه کردی امریکا په زور باندې راوسته، یو لکه 15,000 پوځونه ولی دلته راوستل. زه فکر کوم چې کوم پوځونه چې د بهرنیانو راغلي دي او دی غویم لاټړي، هغه غواړي چې افغانان وځي او ګټي امریکا ته ولاړي.
bale مطمئن صاحب، نو څه فکر کوئ چې جګړه د ستونزې حل ده؟
متاسفانه چې جګړه د ستونزې حل نه ده، او کومې سرګندونې چې موږ د یو بل په ضد باندې افغانان کې چې طالب ترورست ده، یا حکومت غلام ده، یا دا د امریکا غلام ده، هغه بل د پاکستان غلام ده، موږ نتیجې ته نه سو رسېدلی. په جګړه کې موږ افغانان وژل کېږو، زیان یې موږ ته رسېږي، په اقتصادي برخه کې، په تعلیمي برخه کې، په هره برخه کې. ښه دا ده چې له بې ځایه تهمتونو څخه موږ ډډه وکړو، او د سولې لپاره د نږدېوالي کلمات وکاروو. افغانان ټول ورونه یو، دا که طالب ده، که حزب اسلامي ده، که استاد سیاد ده، که حکمت چاپ ده، که هر څوک ده، بین الافغاني تفاهم ته لارې هوارې شي او د سولې مذاکرات روان شي. که په جګړه باندې خبره حل کېدلی، سلویش کاله موږ جګړه وکړله، او زموږ جګړه بالاخره دغسې کېږي لکه د فلسطین جګړه. هیله مې دا ده چې ټول افغان سیاستوال، افغان ولس د سولې د خبرو تر شا ودرېږي، بهرنۍ شتون ته نه ووایي، تر څو چې امریکایان په افغانستان کې فکر کومه جګړه به دوام ولري.
تشکر از شما آقای کودامنی. شما نظریات آقای مطمئن را شنیدین، میخواستم که نظر شما را هم در این رابطه داشته باشم، خصوصا در مورد ازی که جنگ میگن بالای طالبان تحمیل شده. حکومت افغانستان هم می نظر داره که جنگ بالای حکومت افغانستان تحمیل شده. اینا تمام رهبرای طالبان مجاهدین میخوانند، و آیا فکر میکنین که زمانی که یک شخص مجاهد خطاب میشه، یعنی در مقابل نیروهای افغان و نامه جنگن، پس نیروهای افغان چی هستن؟
ما امیدوار هستم که بتانم در فرصت کوتاه من دیدگاهیم را مطرح کنم، و امیدوار هستم که آقای مطمئن به عنوان کسی که در این زمینه تحقیق بیشتر میکنن، گفهای من را بشنون و اگر وقت بود جواب بتن. دایی ابتدایی جنگ طالبان در مقابل خارجی ها شروع نشد، بلکه یک حکومت بود در کابل که عنوان رسمیش دولت اسلامی افغانستان بود. 95% تمام مسئولین حکومتی مجاهدین بودند، کسایی که از سنگر جهاد در مقابل یک امپراتوری بزرگ به نام شوروی سابق آمده بودند و افغانستان را گرفته بودند. این حکومت مشکلات خود داشت، از جمله نتونسته بود در کل افغانستان تسلط پیدا بکند، اما حکومت مشروعیت خود داشت. از یک شورای به نام شورای اهل حلاق، طالبا آمد 5 سال علیه همین حکومت جنگید. این جنگ چطور میتونن اینا مشروع بدانن، در حالی که تمام نهادهای مشروع عالم اسلام همون حکومت را به عنوان دولت اسلامی افغانستان قبول کرده بود. بعد از او هم در این 15 سال تعداد زیادی از شخصیت های جهادی توسط طالب ها به شهادت رسانده شد، و طالب ها شهادت تمام از اینا را مسئولیتش را به گردن گرفت. اینجا یک مشکل دیگه بین مردم لاینحل مانده، و دیگه این که جناب مطمئن هم تاکید میکنه به حل بین الافغانی، ما هم به همی باور هستیم که جنگ افغانستان باید بین خود ما حل شوه و در بین ما ملامت و سلامت معلوم شوه. یک بار معلوم شوه که کسی که اینجا به خاطر تامین امنیت، به خاطر ثبات حاکمیت تلاش میکنه و مبارزه میکنه و در سنگر دفاع از افغانستان به عنوان عسکر و صاحب منصب است و مبارزه میکنه، آیا این بر حق است یا طالبه که یا آگاهانه یا ناآگاهانه در خدمت استخبارات کشورهای منطقه قرار گرفته بوده؟ این گپ باید معلوم شود تا اینکه نسل‌های بعدی افغانستان در رابطه با این دوره
کدامانی سپ دیر وبخی خبرم په گل بدله خبرم ساس قطع کړه. بحث را ټوله او د خبرونه ورسته شی بی دی، خو یو لاند جواب کز ما دی پښتنه تراکی فکر کوي چې دا د ملامت او د سلامت د حساب وخت دی.
چاره نیست جز ای که ما دقیق روش خود را در موردش قضاوت کنیم. در غیر از او شعار صلح طالبان یک تکتیک است به خاطر گذشتاندن زمستان و این جنگ طالبان در فصل بهار دوباره ادامه پیدا می کنم و اینا چندین سال است که این مسائل را مطرح کرده میره. فقط من می خواهیم که آقای مطمئن جواب بده که آیا اینا منتظر از این بودن که فقط مثل آقای حکمتیار از لیست سیاه امریکایی بیرون شوند یا ای که به خاطر یک داعیه مبارزه می کردن و اگر داعیه وجود داشته که اخراج قوای خارجی از افغانستان بوده، چرا اینا در مقابل حکومت اسلامی افغانستان قبل از خارجی ها جنگ کرده بودند و در مورد حملات تروریستی که در این 15 سال طالبا انجام داده و هزارها هموطن ما را به شهادت رساندند و رسمن به
خودمانی سب ساس نظر و اوریدل شدی رمانه نه اجازه را که چه مطمئن سب تاس زواب درکی مطمئن سب تاس خو پختن واخصلی ضرور نده زی تکرار کم صحیح؟
شبه داوی چه دی طالبان و داغ بحنه ورو داره و راضی په ګډه باندې افغانان بهرنیان او توا چې تاسو نور زموږ له ملک نه ووزی دغه بهنه طالبان کاروي او د طالبانو دا یو د هلته ثبوت ته ورسیږي. زه فکر کوم که چې بهرنیان ووزی او بیا هم طالبان جګړې ته دوام ورکوي په هغه وخت کې بیا حساب کتاب ورسره په کار دی. ولې زما زه ډاډه یم چې بهرنی شتون د طالبانو د جګړې لپاره یو مهم شرط ده او دغه دعیه ده.
مطمئن سب ډیر وبخین وخت کم دی، غواړم د غوړستې پښتنه مرات جواب کړي چې د کوټ شورا چې حکومت سره خبرو ته ځړه خکړې ده کودمانی سب وی چې دا یو بهانه ده د جیمه د تیرولو لپاره چې وړي کې به بیا دوی خپل نظامی عملیات پیل کړي. څومره مطمئن است چې طالبان اوس د ځړه نه غواړي خصوصا د کوټ شورا چې سولې ته حاضر دي دوی غواړي چې سوله وکړي؟
از ما معلومات تا دی چه طالبان هغی لاری تا ترجیح ورکوی چه آسان سولی تورسیجی او وین با ایول ودریجی اوی پریجی چه دوارو طرفونو تا افغانان وجل کیجی او گتی امریکا او یانارو بحرانوی هوادونو تزی راضی پا گره بندی دیدی دی فارکار وکو پا طالب بندیم که شار راولو چه سولی تا ماده چه پا حکومت بندیم که شار راولو او نور هغا دلی چه دی سولی مخالفت که پی اوی بندیم که شار راولو. زه فکر کوم که دی سولی مذاکرات دوام پیدا که داشتی نتیجه ورکی.
ډیره مننه مظفری صاحب ډیرو بخې د خبرونه ورستې شی بی دی. بلاخره د سولې عالی شورا چې غواړي د سولې هر قدم ملاتړ وکړي، د سولې د عالی شورا ملاتړ به د اوسنۍ پروسې نه څه چې د کوټه شورا طالبانو سولې ته زړه کړی غواړي حکومت سره خبرې وکړي؟
زه فکر کوم یوه خبره چې د ټول افغانانو توافق لري هغه دا ده چې د جګړه د هفته نه ده، اروم رو باید افغانان سولی تا مخه کی او در سولی تا کارو کی نوزه دپاره که دولت طرف دهی که مخالفین طرف دهی که سول عالی شورا دهی سول باید و دیوانده کارو کی که دغه در افغانان و غختنه که سول ده دغه سول پا افغانستان که تأمین شی او سول شورا آماده ده که هر اغا سول که
تشکر از شما، تشکر از آقای نعیمی و تشکر از آقای مطمئن و همچنان از آقای کودامانی که در برنامه با ما بودیم.
بله، مظفری سپنم
آقای مظفری، بله آقای نعیمی نتونستن در برنامه بیان. به هر صورت بحث برنامه امشب ما در همین جا پایان میرسه. شنونده عزیز، نظریات را که شنیدین نظریات مهمانان برنامه این ساعت بود.
بله. قدر من اوریدم کو ډیره مننه چې په خبرونه کې برخه واخله چې د فیسبوک په باندې خپل نظر لیکلو دا غوډم کور ودانې لیدل چې د ملمنو نوم ځوابونه اوریدل اوسنۍ خبرونه په دې پایته ورسیده تر راتلونکي الله ماشي.